سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجو شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو کو
د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وجل شوي او نور ژوندي نیول شوي د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغه پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچی او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې وتنه داعش وسلوال وجل شوي او نور ژوندي نیول شوي مجاهد د عملیاتو څرنګوالی مشخص کړی نه دی خو په راپورونو کې ویل شوي چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پرون د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي دا عملیات وروسته تر دې کېږي چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تېرې یکشنبې ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو د تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تېره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تېره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګون نوې و پاره ولاو غبرګون کې یو شمیر معسوخ بل کارونه هم وزندول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنی چارو وزیرانو پر افغان خزو انجنونو د لګول شو محدودیتو پاړه خبري کړي د راپورونو لمخې د ترکیه د بهرنی چارو وزیر مولود چاوشغلو د عربی متحده اماراتو له بهرنی چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو غوښتي چې د خزو د تعلیم او کار پرې کړو دي ل سره غوړو کړي آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمیر اقدامات له هغې ډلې شپږم ټولګي پرته د انجنونو د خوندزیو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه سرغړونه ده طالبانو کابل کې آزاد خبريال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان ورسته لبند آزاد کړ دا ورسره د خبريالانو مرکز پرون پیو خبر پانه کې د طالبانو د دې ګام هر کله کړی او تری غوښتي چې یو بل زنداني خبريال هم چې دغه مرکز نوم نه دی اخیستل لبند آزاد کړی طالبانو ورمه ورځ په هرات کې د نوروز رادیو پخوانی مسؤل مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان ورسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږکال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمیرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه لدې سره هم حاله د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره برته اخیسته چې ویلي او ممکن وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو پټنځایونه پنه کړی تفصیل د اسد الله لودین پراپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوال وړپولي چارواکي وژل دي روټرز خبری آژانس د ټي ټي پي د پرونی اعلامیې لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه‌شنبه په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې له یو هوټل بهر په ډزو وژل شوې دي د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنیو حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنۍ اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه له سره پیل کړی دي له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکي دي رانا ثناء الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کامنٹ میں یہ تو ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ہم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلی چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حمله نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم که تر هغه داسې ځای غوړ کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواک سره وجنګیږو او ارتیا هم د چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه دا خبرې څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی، وایي د هیڅ لوري یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربان مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي، په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی و، ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پي یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده.
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پي سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2008 نه تر 2013 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي له منځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی له منځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوز او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواخ مستقیم احزاب ته ور کړی په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته بناغه مخالف ډلې یا یغان یا غیان هغه لمن زوري یا هغه هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو ته بن پاکستان کې د غلو به زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شمس صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبان وروسته تر دې چې اور باندې پایت ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل، پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول؟
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دې سره خبري روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سي احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سي ګونګه پروسه دې پر کې وړې وا ظاهرا نو صدا سي ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې، هغه دوی دې په ځای کړی کده بندیان خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګو خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان هم دغه احزاب هم دغه سیم نظر لري.
و خو شمس یو بل موضوع غدا د چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق د آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان ک پاکستانی طالبان ک فعالیت کوي، ک بریدونه کوي، ک حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلی سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغه به فکر نه کوم چې دې ته زیات اړتیا لري او د هغه باندې به کوم مستقیم تاثیر ولري. ولی د دې احتمال هم شته چې یو حد پورې به د دوی حضور ویلتا، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو تبا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوي، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرښې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کو، دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15090
او 1900 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تجدید میشه.
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نومي راپور کې واخیستل شي. د زده کوونکو وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوې ښوونځي او انسټیټیوټ کې اسلامي عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول،
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره اوس هر څه په ټپه درېدلې دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس تلو، اوس زه نه، اوس زه ځم، خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشنۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوړندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دغه مراکز یا د کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشارې ژبه زده وي تر څو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي، او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستای تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات او ادارای وخت خپلواکه اداره ده چې 1550 انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپته زره نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیلابیلې رشتې لري، خو د شاوخوا 1100 راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی، زه و ناشنوان جلیم، زه احساس نلرم، زه که د خوانځي د تک اجازه نلرم، خو پر اتلونکو کې خوانځي ته د تک هیله لرم چې د خوانځي دروازې زموږ پر مخ پرانیستل شي.
مکتب را در آینده دارم کې دروازې مکتب بریم باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکي تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن